السلام علیکم دا مشال ریڈیو په دې خبري غړې کې موزه نجیب عامر هر کله کوم دا یو ساته خبرونه د پښتون خاصي میو نړۍ په اړه مهم راپورونه لري تاسو ته دا ورېدو بل نه در کوم په سر کې پام وکړئ خبرونو ته وسلوالو په مکین کې شپاړس پاکستانی عسکر وژل دي د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او جرمني کې یو کس پر خلکو موټر خېژولې دوه تنه وژلې او شپېته یې ژوبل کړې دي د خبرونو تفصیل د بر جنوبي وزیرستان په مکین کې په یو وسلوال برید کې د پاکستان شپاړس امنیتي سرتیری وشل شوی او اته نور زخمیان شوی دي د لدی د پولیسو ډي اس پي هدایت الله نن مشال لړیو ته ویل چې دا برید بیګاش په دوه بجو د مکین سیمه د لټه سر په امنیتي پوسټه شوی دي هدایت الله ویل چې تر برید وروسته د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو لړۍ پیل شو چې په نتیجه کې شپاړس پوځیان وشل شوی او اته نور ژوبل شوی دي پرون د بر جنوبی وزیرستان په سره روغ سیمه کې د درې مسجد مشرانو جرګه وکړه او له حکومت په هغه سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه وکړه د پاکستان پوځي عدالتونو د 2023 کال د 9 مئی په پیښو کې ککړو 15 کسانو ته سزاګانې اورولې دي د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR نن په یو بیان کې ویلي چې فیل جنرال کورټ مارشل په لومړي پړاو کې 15 ملزمانو ته سزاګانې ورکړې دي پوځ په خپل بیان کې ویلي چې د 2023 زیږدیز کال د مئی 9 د قوم لپاره د سیاسي انګیزو په اساس د تاوتریخوالي او اور لګولو یو غمجن ورځ او پوځ هغه ورځ د هیواد لپاره یو تور باب بولی بل خو د پاکستان تحریک انصاف ګوننن پر ایکس لیکلی دی چې پوځي عدالتونو د اساسي قانون او بشري حقوقو څخه سرغړونه کړې ده د دوی په وینا د عمل شفاف نه دی او لتیر یو نیم کال ایسي شاوخوا اتیا کسان د پوز په حراست کې دي چې اساسي حقوقونه په ښکار ډول تر پښو لاندې شوې دي تاسو له مشال ډیو خبرونه اورئ د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي پر مهال د میلیونونو بې وزلو کسانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده په افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی د پرون له مشال ډیو سره په خبرو کې ویل چې سخت کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې لوړې دي او د افغانستان یو پر دریمه برخه وګړي له لوږې سره مخ دي صافی ویل چې د سخت ژمي پر مهال به نږدې 15 میلیونه وګړي مرسته ته اړتیا ولري هغه زیاته کړه چې د کار او خوړو د نشټوالي لامل کورنۍ د خپلو کورونو د تودولو یا خپلو ماشومانو د تودولو لپاره له سختو انتخابونو سره مخ دي تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چاویلی ول په 2025 کال کې به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 2.9 میلیونو ته ورسیږي د جرمنی په ماکتبورګ کې د کریسمس په بازار کې پرون ناوخته یو تن خپل موټر پر خلکو خېجولې چې په نتیجه کې لک تر لګه دوه کسان وژل شوی او شپېته نور ژوبل شوی دي اسوسییټډ پریس خبر ورکړی دی چې د جرمنی چارواکو موټر چلوونکي نیولې دي اژانس د چارواکو په حواله ویلي دي چې دا کار قصدن شوی دی ماکتبورګ د برلین په لویدیځ کې د ساکسونی انهالت ایالت مرکز دی رویټرز خبري اژانس د دې ایالت لوړ پوړي چارواکي رینیر سیلوف په حواله ویلي چې بریدکون کې د سعودي عرب 50 کلن ډاکټر دی چې په جرمني کې دایمي استوګنه لري او له تیرو شاوخوا 2 لسیزو راهیسې د غلطه ژوند کوي رویټرز اژانس د ځایي رسنۍ ایم ډی آر په حواله وایي چې د برید تر شا وجوهات نه دي معلوم افغانستان نن په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړه د دواړو ټیمونو ترمنځ دا دریمه یو ورځنۍ لوبه ده چې په هراره کې ترسره شوه زیمبابوې لومړی توپهنه وکړه او 120 منډې جوړې کړې افغانستان د 123 منډو هدف په 20مه ور کې د دوو لوبغاړو په تاوان پوره کړ د افغانستان لغړې صدیق قتل 250 منډې جوړې کړې او علامه محمد غزن پر 15 لوبغاړي اوټ کړل تر دې وړاندې په دوو یو ورځنیو لوبو کې یو افغانستان ګټلې وه او یو د باران له وجې سر په سر پاتې شو شوی و بل پلو د پاکستان او جنوبی افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 500 سورونو سیالیو دریمه او وروستۍ لوبه سبا په جوهانسبرګ کې کیږي. دا سیالۍ به د پېښور له وخت سره سم ماښام 15 بجې او د کابل پر وخت مازدیګر 4:30 بجې کیږي. د سیریز دواړه لوبې پاکستان ګټلې دي او دا سیریز په خپل نوم کړی دی. جنوبی افریقا پاکستان ته 20 اوریزه سیالیو کې ماتې ورکړې وه او د لوبو هغه لړۍ په خپل نوم کړې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د ډسمبر په 26 په سینچورین کې کیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. ترنور دن کو به هم ستړي مشه خبرونه مواردل د دې خبرونې ځنی مهم رپورټونه دادي. د بر جنوبی وزیرستان په مکین کې په یو وسلوال برید کې د پاکستان شپاړه سمنیتی سرتیری وژل شوی. عملتا په بر وزیرستان کې د درې مسجدو د امن د جرګې له حاله مو هم خبرو. په کورما کې د سولې لپاره له حکومتي هڅو په اړه رپورت لرو. په لنډي کوتل کې خلکو د وابډا خلاف مظاهره کړې ده.
کابیجنه ټیک نه کړه صفا خبرو نو ګرین ډایر سم ولا ټول سو مان چې کوم د پلا کوم باندې د سیمه مينې صفا ته ویم او بس ټیک ټاک چې کوم دی د قوم د علاقې لا ودرې دل دي بل حق چې کوم دی په زور اخستل دي.
د پاکستان وفاقي حکومت د انساني قاچاق په تور گرفتاری کړې دي. په پاکستان کې د ګیسو نرخونو لوړوالی نادار خلک پریشان کړی دي.
حکومت بار بار ګیس گرانی ټیکسونه پیلې کی هغه ټیکسونه عوام نه بلیونو په صورت کې زی نو لمبي حکومت له بکار چې ګیس خلکو تور کی خدا پیسې اوس په ډیټینګ کې سیوا کیږي نه په عوام باندې بوجم دی ډبل خرچې کیږي.
زده کوونکي د حکومت هغه پریکړه نه مني چې د لنډي کوتل پوسټ ګریجویټ کالج الحاقې د فاټا په هنتون سره کړی دی.
اول خبر خدا دا چې فاټا یونیورسيټي زما نه ډیره زیات لري دا زور چې دا کنه په ټایم باندې نشم ایکسس کېدای.
له مشال لډیو د مخه نمنه خبرونه زن نجیب عامر د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم. تیر شپه په جنوبی وزیرستان کې وسلوالو د پاکستان پر امنیتی ځواکونو برید کړی چې پکې لشلو زیات سرتیری مړه او ژوبل شوی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت نه دی قبول کړی خو په یاد سیمه کې تحریک طالبان پاکستان سر وسلوال فعال دي چې وخت په وخت پر پولیسو او پوځیانو دا ډول بریدونه کوي. د مشال لډیو خبريال اشتیاق مسجد رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو مشال ریڈیو تا ویلی دی چتر مکسیتان پہ تحصیل ماکین لیٹے سار سیمے پوزی پوسٹ بنے نا پی جاندلی وسلاولے برید پناتی جاکشے دے پوز پوڑا سرتیری و جلشوی او تن اور جوبل دی دے دگی پیشے پا باراکشے دے لادا سب ڈیویجن پولیسو مشر ہدایت اللہ مسید مشال ریڈیو تا وویل.
ویدونی مې د واجی ویدان اټیک شروع وکانه دا شب چې کوم د آرمی رپورت ته یو وروختوب نه ورپرځ دی کنه چې 16 مړه شهیدون دی او دا وته کاسو زخمی دی. دا خو چې دې چار دو دا کوم مدغ د ولاغ له فایل کې زمو اصل خو مړ لاجی کنه نو له فایل ور سټډي ولا بیا کې
د ماکین سیمه پښتون ژغورنه ورزنګ یو غړای منهاج ماسید پلیټا سر سیمه پوزي پوسټ بنه د برید ناپاس د سیمه حالات مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
پارین د شپې پوز د دشکې پسار لیټ اثر بند ستر دوه باجې نه تر څلور نیمه باجې پره د نامعلوم او د فوج په مانسې چې کی ما حمله وشولا چې د اغه نه عام ولستا ډېر زیو تکلیف ورسدلی څه ګولې په کلی شلګدلې دي. په دغه حالات شې چې کی ما دغه حمله شي روزانه معمول بند شي شوې دي. دغه نه حل ډېر زیو په تکلیف شې دا یو خلق د امن غشتنه کو د ریاستي ادارې نه
د پاکستان پوز لطرفا پا ماکین سیماکشه پاوزی پوز بنه ده برید پا نتیجاکشه ده وجل شوی سرتیرو پا براکشه لیا سهم ویلی شوی ندی. خوب سویلی وزیرستان پر زیلاکشه ده خفیه اداره و چارواکی ده نوم نوش وله پا لاوج مشال ریڈیو تا ویلی دی چه پلیتا سر پاوزی پوز بنه ده ناپیجاندلی و سلاول برید ناپس پا سیماکشه پوز ده لطون عملیات پیل کردی دی خو ترده وقت پوری پلیتا سر پوزی پوز بنے دی برید زیماوری لیاچا ہم مانا لیے ندو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
پام دې موضوع کې پاتې کیږي. پرون د درې مسجدو جرګې د امن لپاره یو جرګه هم کړی ده. مشران ویلي په سیمه کې ورس تربلې د بدامنۍ پیښې زیاتېږي چې د هغوی اندېښنې را پارولې دي. دوی له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال دې د ولسی خلکو خوندیتوب ته پام وکړي. د ضلعي انتظامي او چارواکي مشال ډیو ته ویل چې په سیمه کې امنیت لپاره د وسلوالو ضد عملیات دوام لري. نور تفصیل یې ور بیا د اشتیاق مسجد نه.
د درې مسجد جرګې و مشر اډوکیټ شیرپاو مسجد د امن غوښتنې او په سیمه کې د پوسټ چارواکیو سره د شوې خبرې په براکشه مشال ریډیو ته وویل.
ان اپر شه د مسجد کوم د امن په حواله 13 انجرګه شوی و یا غینن رز مقرره و چې په چټ سروې په تیر سروې په دا علاقې کې ته ګولې ورکړلې ماټر ګولې ویشتلې غغه په حواله د سرارو غا جټیم و ارمی درګیدار دای کارنل دای دغه تر ټیم دای غ سره مسجد کوم جرګه چې په شمول ز په خپل موجود و دا جرګه وشولا چې دی و چې د میج ای جی اف سی ساوت وزیرستان کې کیم دای د یو د نوې مات جاری کړل چې په هیڅ سوراتو په ابودی باندې نه ماټر ګولې ولی نو راکټ نو تیپه ولی دغه میز تو سهار کې ګارانټي در کوي چې نه نابادو دا شای نه وي.
د جرګې و بل مشر شاه فیصل غازی خبره هم وروي.
د امن د پورا موزیک ملا کا پر شولا 8 10 سال میږي د پښولي متفکر شولي او په نبد بیا لا کا ترولي نن د میسرا بیا ه په درنګره کا کی چې تو پر ولي وسره د زینې کیږي.
د درې مسجد په جرګاک شه برخه او غاستین کای د سرا روغا سیمه یو سه دین کای عثمان مسجد په ضلع کې د بدامنې په واجه د خلک ژوند حالات په درنګ بیانوي. سویلی وزیرستان پر ضلع پوسٹ چارواکیو طرفہ د مسجد جرگے مشرون سرا د شوی خبر پبراکش لیاسا ہم ویلی شوی ندی خود سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ و چارواکی د نوم نوشول پلاوج مشال ریڈیو تا ویلی دی چپ ضلع د امن حالات شکاول د پورا د وسلاول په خلاف پوز هدفی عملیات پیل کړی دی. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13500
15500
او 1300 کلو هرتز،
او د ماخام لشپګو تر او
د ماسختن لنه هو تر لسو،
او د شپې ل یو لسو تر 200 بجو
په منځنۍ سپاش پک 121 کلو هرتز اوریدل شي. دا مشال رادیو د خبري غړې اوري. د خیبر پختونخوا وفاقي حکومت په کورم کې د امنیت لپاره د سنگرونو ختمولو او د تړل شو لارو پرانستلو لپاره په ګډه کار کول باندې نظر یو کړی دی. پرون په پیښور کې د اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې غونډه وشوه. په غونډه کې د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی هم ګډون کړو. د غونډې په اعلامیه کې ویل شوی چې په کورمه کې شیعه او سنیان دواړو به د صوبایي حکومت په منځګړیتوب په 15 ورځو کې دننه دغه دواړه ډلې به لوزنامه کوي، او د راتلونکي یعنی 2025 کال د فبروري لومړۍ نیټې پورې به مورچې ډنګوي او اصلي به حکومت ته سپاري. د غونډې پریکړو په اړه نور تفصیل له پیښوره غلام غوث را کوي.
په پیښور کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې په کورمه کې د دواړو خواوو د مورچو د ختمولو او د دواړو خواوو نه د وسلې د راټولولو فیصله شوې ده. په دغه اړه د دسمبر په 3 ماخام د وزیر اعلی هاوس پیښور لخوا د خپور شوی بیان تر مخه د اپیکس کمیټې غونډه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې وشوه چې پکې د پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور، د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی، او د پوز او د پولیسو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د یادی غونډې وروسته په خپره شوی اعلامیه کې لیکل شوی دی چې په مرحله وار توګه به لاري پرانستل کیږي، او د کورمی په لارو د مسافرو د کاروانونو د امنیت لپاره به پولیس او اف سی په شریکه یو میکانیزم جوړوي. د دواړو خوونه د وسلې راټولولو د تګلارې په اړه په اعلامیه کې لیکل شوی چې د حکومت په سالیسۍ کې به دواړه فریقین یو لوزنامه لاسلیک کوي او په 15 ورځو کې د ننه به دواړه فریقین د دې د عملي کولو لپاره یو تګلاره جوړوي او د فروری 2015 د لومړۍ نیټې پورې به دواړه فریقین پر رضاکارانه توګه وسلې انتظامیه ته حواله کوي او د دغه نیټې پورې به ټولې مورچې هم ړنګولې کیږي. د کورمی په اړه د اپیکس کمیټې د دې مهمو فیصلو په اړه دواړو فریقینو په رسمي توګه سر ردعمل نه دی څرګند کړی، خو د کورمی عام ولسی وګړي وایي که حکومت دا اقدامات عملي کړي او په کورمه کې امن پځای کړي نو دا به ډېره ښه وي، ځکه چې د تیرې یوې میاشتې نه په کورمه کې د خلکو ژوند ډېر متاثره شوی دی.
به هم پام دې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په کورما کې د فرقیزو نښتو په وروستیو پیښو کې خواو شایو سلو سلویښتو نه زیات کسان وژل شوي او لارې لا هم تړلې پرتې دي. تر اوسه په کوهاټ کې د حکومت په مشرۍ روانه لویه جرګه د شخړې په هواري کې پاتې راغلې ده. بل خوا د سیمې خلک او د چارو شنون کې وایي چې صوبایي او مرکزي حکومتونو د خپلمنځي اختلاف له کبله د کورمې مسله سیاسي کړې ده او د ستونزې د هواري لپاره د عملي ګامونو پر ځای د یو بل فرصت بیان بازی لا دوام کړی دی. نو تفصیل شاهین بنیره په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په کورما کې ناقراری دوام لري، پرون په پیښور کې د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور او کورونو چارو د وفاقي وزیر محسن نقوی په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې په کورما کې د امن لپاره د سنی او شیعه ډلو لخوا د جوړو کړل شویو مورچو د ختمولو پریکړه شوې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په پیښور کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنون کې علي اکبر وویل چې غونډې خو ډېرې روانې دي، خو د صوبایي او مرکزي حکومتونو ترمنځ سیاسي اختلاف د کورمې ستونزه لا پیچلې کړې ده.
په دې مسله کې لکه د سیاست د وجنا یا په یو بل ټکونو د وجنا دا غزي خلکو ته دا غزي کمی مسلې چې دي نو هغه ته هغه شان توجه چې دی هغه نه ملاویږي. دوه مسلې دي د دغه کورم، یو فریق وایي چې را لار د فوراً آزاد کړی شي، بل فریق وایي چې لار مونږ آزاد کړه بیا دغه کمی مورچی چې دي دغه کم اسلحه چې ده نو دا نه ختمیږي. نو په دې باندې په اپیکس کمیټې کې نن ډېره مغزماری وشوله او دا یو اتفاق را مخې ته شو چې را کم زیاده اسلحه ده کم زیاده مورچی دي دغه به ختمو.
په ان حال کې په کورم کې لارې تړلې پرتې دي چې په نتیجه کې سیمه د دوایانو او خوراکي اجناسو د کمی سره مخ شوې ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر بیرستر محمد علي سیف دریز لري چې په کورم کې د دوایانو بحران نشته، خو بل لوري ته وفاقي حکومت د مریم نواز شریف په مشرۍ د پنجاب حکومت او ایدی فاونډیشن د ایئر امبولانس لارې سیمې ته د ځینو دوایانو د وړلو انتظام کړی دی. له پاره چنارا خبریال علي افضل وایي چې د صوبایي او مرکزی حکومتونو لخوا د کورمې په معاملہ سیاست روان دي، خو په حقیقت کې د غلطه د خلکو ژوند د ډیرو کړاوونو سره مخ ته.
اول خو بازارونو کې کوم میډیکل سٹورونه دي داخلي پرته دي، خلک د الکترونو پرچې ګرځي او چته سب درو درمل څنګه ملایږي او هسپتال بالکل خالی پروته، مریضان ډیر دي، دوایان نشته. پرشنار هسپتال ریکارډ کمو ګورو نو غاینی سایډ کې نونس بچی تر دې د ممړ دی او شپږ بچی څه دی هغه په واټ کې مړ شوی دی، چلډن واټ کې. خو هغه بچی څه هغه ګوډ تک را تک نه کیږي، هسپتال ته چاره صحیح نه کیږي، هغه نه رسیدلی. څه هغه شمیر کې نه تقریبا 40-50 بچی د خوریزو کې علاج نه ملوي دو وجنه هغه مړ شوی دی.
دا داغي وروستو دا چې د نومبر په 20مه د کورمه په مندوریو او ډټ کمر کې د مسافرو د گاډو پر یو کاروان په بریټ کې شاوخوا شپک سلويخت شیاغان او سلور سنیان وجل شو. وروستو د شیاو سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شو چې پکې د هغه پیخه په ګډون ټول یو سل سلور وش کسانو وجل شو او شاوخوا 200 نور جو بل شو. په پیښور کې خبریال او شنون کې رفعت اورگزی وایي کو حکومت اوغواړي د ستونزې په یو څو ورځو کې هوارول شي.
یوشتم د نومبر باندې کم بریج شو دینه مخکیم چې دی یو بل سنیانو قافله وا پاغه باندې یو بریج شو شپاره 16 کسان پاغه کې مړ شي. دلته زه خبر وم په خور کې ماته پته لګیدا چې التا اعلی ټیک نه دی په کانوای باټه خامخه کیږي. موږ خو عام خلک یو، حکومت خو چې دی هغه سره خو خفیه ادارې دي. کوم خبره چې موږ اورو حکومت دوه ورځې مخکې اوري، نو لکه ولې دغه چې دی امنیت ولې ټینګ نه شو؟ خو بیا چې کله دغه ولا واقعا وشوه یوشتم د نومبر ولا، هغه نه پس بیا دوه ورځو پس بګن باندې اټیک وشو چې دا دومره کورونه وسوځلو، دوکانونه وسوځلو، پوره کلی وسوځولو. دې دوران کې بیا مطلب حکومت چرته و؟ لکه ولې دا دغه نه کېدولو؟ دا امنیت ولې نه ټینګولو؟
په پیښور کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د شخړو د هواري لپاره جوړې حکومتي کمیټې ته ویل شو چې د سولې لپاره خپل کار ګړندی کړي او د ټولو خواو سره جرګو او ملاقاتونو لا دوام ورکړي. لدې وړاندې پښتون قومي جرګې هم په سدي او پړچنار کې له مشرانو سره په دایمي اوربند خبرې کړې وې.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د خبر سلی په جمرود کې ځوانانو قومي مشرانو پروند د بجلی ادارې واپډا چرواکو ګډ سټیشن عملی پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د واپډا چرواکو ویلي چې دا مظاهره چان په زور ګډ سټیشن یا بجلی ګر تورننه وتلی او خپل کلو ته بجلی بحاله کړی و چې د دوی په وینا دا له خطر ډک او غیر قانوني اقدام دی. د دغو کسانو خلاف مقدمه هم درج شوې ده. بلخوا د جمرود ځای مشرانو ویلي چې دوی د بجلی د بحاله لپاره په پر امنه تو گورننه وتلی او یوازې دومره ورته ویلی چې د زړې لوزنامې مطابق د ورته د ورځې لکتر لګه شپک ساته بجلی بحاله کړي. مظاهره چانو د بجلی د بحاله او د مقدمو د ختمولو غوښتنه وکړه. نو تفصیل د فرهاد شینوارینا.
په جمرود باب خیبر کې د احتجاجي مظاهرې ته د وینا په وخت ملک خان محمد کوک خیلویل چې د دوی ځوانان جمرود ګریټ سیشن ته د بجلی بحالې لپاره په پورم نه طریقه ورننوتلی وو، خو د دې باوجود پرې واپډا چارواکو اف آی آر درج کړی او بجلی په مکمله توګه وربند کړی.
اوی ویل کما ما یدا شو یو شپګن دی دا وشالیږي دا باندې خبره وسره وکړه. نو دو پر بیا د نو وګور چې په موږ په مشرانو په ځوانانو باندې بیا پایرونه کول یو په لنجوب دی. البته مو شومان آرام زندگی ته رہی، بجلی به ته پورا، ایجوکیشن ته پورا، صحت ته پورا، دل د نشته خوب نشته په ما باندې د شهر روان دی. یو په لن بجلی نشته ام تعلیمي نظام ته بوي.
د مظاهره ته د وینا په وخت ملک نصیر کوکی خیل ویل چې په کار دا د لوزنامې مطابق دی د ورځې لکتر لګه شپک ساته بجلی ورته بحال وساتل شي او چې پولیسو پرې کوم اف آی آر درج کړي هغه دې بیرته واخیستل شي.
که بجلی ټیک نه کړه صفا خبرو نو ګرین لایر سم ولا ټول سامان چې کوم دې په کوم باندې ټاکسي مو امینه صفا ته ویم چې دلته وایي سې چور راشي دلته وایي کوم نه مافي وغړي چې کوم اف آی آرونه یې کړی اف آی آرونه را کټ کی پوښوي و اس ډی او اټس کو علاوه دلته موجود شه او بس ټیک ټاک چې کوم دی د قوم دغه علاقې لا ودری دل دی خپل حق چې کوم دی په زور اخستل دی.
په جمرود کې وکیل اډوکیټ عبدالباقی پردی مشال ریډیو ته ویل چې په کار دا احتجاج په قانوني دایره کې د نن وشي او سرکاري ودانه او تسوک پکې زیان و نه رسوي.
احتجاج د هر سړي بنیادی حق دی، خو دې خپل پیرامیټر وي، خپل دایره وي. دایره نه چې کله احتجاج وزي هغه دایره مکراس کو نو دا چکند بیا یو افس جوړیږي، جرم جوړیږي، بالکل یو غړ جرم جوړیږي. چاله هم نه دی په کار چې هغه سرکاري املاک وي او دوی داسې ورنه وزي چې هغه قانون په لاس کې والی، نو دا خو جرم دی. نو اف آی آر زما خو خپل رائے دا چې دوی سره خپل کې کمپرمایز وکړي، روغه وکړي. واپډا ولا سره بالکل دا خبره نه ده کنه چې یو سړی لاړ شي او هغه سرکاري املاکو باندې چکندې داسې ډایرک ورزي.
قبایلی ضلع ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسټ کو یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 19 نیټه ځنې ځوانان او مشران جمرود ګریټ سټیشن ته بغیر له اجازه ته ننوتل او هلته د بجلی فیډرو یا لویو ماشینونو نه په خپله کلیو ته بجلی بحال کړه او دا له خطره ډک کار یې ترسره کړ. نو د دې خلاف ورزه پتور کې پرې د وابډا ځای سب ډیویژنل افسر اف آی آر درج کړی او خوښه شپږ تنه پکې نامزد کړي. قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو په بیا بیا ویلي چې پخوا به د پاکستان وفاقي حکومت د قبایلی ضلعو د بجلی د مصرف په مد کې سالانه روپۍ ورکولې، خو سږ کال 2024 کې ورته ویلي چې اوس به قبایلي ولس د بجلی بلونه په خپله پرې کوي، نو تر څو چې قبایلی ضلعو خلکو بجلی بلونه نوي ورکړي نو بجلی نشي ورکولای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د الکترونیک میډیا مدیرانو تنظیم پرون په وغونډه کې په هیواد کې پر رسنیو قدغنونه د خبريالانو پر ضد مقدمو درج کول غندل دي. مدیرانو د ویډیو لینک د لارې لغونډې وروسته په بیان کې ویلي دي چې په ټلویزیونونو فشار راوستلو مقصد پر رسنیو حکومتي کنټرول زیاتول او هغه وازونه خاموشه کول دي. په غونډه کې مدیرانو شکایت وکړ چې د انټرنیټ تړل کېدو له وجې خبريالان له مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا په پاکستان کې د رسنیو نظام ادارې پیمرا په دې اړه سندې ویلي. نور تفصیل زمون خبریاله خالده نیاز په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د الکترونیک میډیا ایډیټرانو او نیوز ډایرکټرانو اسوسییشن خپل بیان کې ویلي د سیاسي ګوندونو لخوا د چینلو بایکاټ غیر جمهوریت دی چې تر ټولو زیات نقصان جمهوریت او سیاسي ګوندونو ته رسولې دی. خبریال او شنن کی لحاظ علی په دې اړه مشال ریډیو ته وی دا وخت پاکستان کې میډیا باندې د حکومت ترڅنګ نورو ادارو لخوا دبو اچول کیږي. د زیاته کړه دا پیمرا لخوا هم چینلو ته نوټسي استول کیږي چې د حکومت ست خبرونه ونه چلای.
دی وخت په پاکستان کې په دې کې هیڅ شک نشته دی چې صحافت زمونږ د سکیورټي ادارو د سایډ نه هم زیر اعتاب دی، زمونږ د حکومت د سایډ نه هم اشتهارات او د لارې زیر اعتاب دی. خو بل اړخ ته د پاکستان کې صحافیان هم پولرایز شوي دي. هغه د صحافت یو لویه برخه ده صحافیانو، زه به لږ نوې مند یو صحافیانو یو لویه برخه دی وکړي په سوشل میډیا د کلیکس اغستو لپاره، د ویورشپ اغستو لپاره د سیاسي جماعتونو یو غیر محسوس انداز کې کارکنان جوړ شوي دي او دغوی بیانیه چلی.
په پی خبر کې د آج ٹی وی خبریالا لایبا حسن وای په پاکستان کې ٹی وی چینلې د غیر سیاسي ادارو لخوا کنټرول کولې شي. دا وای د ایونت کور کولو نمخ کې دوی ته ویل کیږي دا به څنګه کور کوي.
نو ایون که یو خبر چې کم دی هغه په حقیقت مبنی وي، نو موږ مجبور یو چې موږ هغه اکشانتي رپورت نکړو. د دې مثال په ستر کم چې 26 نومبر باندې کم د پی ٹی آی تحریکو چلی دو، یا چې د پی ٹی ایم جرګه شوی وه، نو هغې نه مخکې ټول چینلز ته پالیسی راغلی وو چې تاسو به دا د دې پالیسیز مطابق به تاسو خبرونه ورکوئ، تاسو به داسې رپورټنګ کوئ. اوس په خلکو کې هم دونه شعور راغی چې خلکو ته پته ده چې ٹی وی چینلز چې کم دی هغه کنټرول کیږي او هغې په حقیقت باندې مبنی رپورټنګ نه کوي. نو زیاتره خلک چې کم دی هغې د ٹی وی په خبرونو باندې یا ٹی وی چینلز فالو کوي هم نه، هغې سوشل میډیا ډېر فالو کیږي.
د مشرق ٹی وی خبریال محمد فہیم د تیرو اتلس کلونو رہسی پی خبر کی خبریالی کئے. دیوائی پا پاکستان کی د صحافت حوالے سرا حالات کلہم خن ندی پاتی شوی. دیوائی موجودہ وقت کی خبریالانو تا لوی خنڈ د انٹرنیٹ او سوشل میڈیا ایپس بندش تے چلو جی دوی پا صحیح ڈول کار نشکولے.
دا سوشل میڈیا سلارا نوا دا غی بندور دا پارا سا بلا ہٹ کنڈا وا سرا نوا نو پی کا ایکٹ اراڈا و بیا موږ او قتل چې دا غي نه پس سوشل میډیا باندې هم بندیز روان دي. دې وخت کې په پاکستان کې د دنیا یو بدترین سنسرشپ ته چې تاسو ایکس کار نه کوي، تاسو واتس اپ کار نه کوي، تاسو فیس بک کار نه کوي، تاسو یوټیوب کار نه کوي، ټک ټاک کار نه کوي، یو انټرنیټ سپیډ هم انتهایی کم دی او دا خبره حکومت پخپل هم مني.
په میډیا نظر لرونکو ادارې رپورټرز وداوت بارډرز کال 2022 راپورټ تر مخه د میډیا ازادۍ نوملړ کې یو سل یو اتیا ملکونو کې پاکستان په یو سل وو 55 نمبر دی. رپورټ کې ویل شوی دی حکومت ترڅنګ نورې ادارې هم په میډیا فشار اچي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر ویب پاڼه او اف ام اوریدلای شي. د لټون په ځای کې
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیک.
ترانو ریتون کو د خبرونې نیمای برخه ته رسیدلې او د خبرنو لنډیز ته وړاندې کوم. د برج نوبي وزیرستان په مکین کې په یو وسلوال برید کې د پاکستان شپاړه سمنيتي سرتيري وژل شوې او اته نور زخمیان شوې دي. د لدی د پولیسو ډي اس پي هدایت الله نن مشره جوړول چې دا برید بیګاش په 2 بجو د مکین سیمې د لټه سر پر امنيتي پوسټه باندې شوې. تر اوسه کوم وسلوال ډلې د برید سیمواري نه ده قبول کړې. د پاکستان پوځي عدالتونو د 2023 کال د 9 مئی په پیښو کې ککړو 25 کسانو ته سزا اورولې ده. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر نن په یو بیان کې ویلي چې فیلډ جنرال کورټ مارشل په لومړي پړاو کې 25 ملزمانو ته سزاګانې ورکړې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ایکس لیکلي چې پوځي عدالتونو د اساسي قانون او بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده. د دوی په وینا د عمل شفاف نه ده. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د ژمي پر مهال د میلیونونو بې وزلو کسانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. افغانستان کې د دغې ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې لوړې دي او د افغانستان یو پر درېمه برخه وګړي له لوږې سره مخ دي. د جرمنی په ماګدبورګ ښار کې د کریسمس په یو بازار کې پرون ناوخته یو تن خپل موټر په خلکو خېژولې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان وژلې او 6 نور ژوبل کړي دي. اسوسییټډ پریس خبر ورکړی چې د جرمنی چارواکو موټر چلوونکي نیولې دي کوم چې د سعودي عرب سره تړاو لري. 50 کلن ډاکټر دی او په جرمنی کې دایمي استوګنه لري او له تیرو شاوخوا 2 لسیزو راهیسې دلته ژوند کوي. افغانستان په ورځنۍ لوبه کې زمبابوې ته ماتې ورکړه. د دوړو ټیمونو ترمنځ د درېمې ورځنۍ لوبه ده چې په هراره کې ترسره شوه. زمبابوې لومړی توپهنه وکړه او 120 منډې جوړې کړې. افغانستان د 123 منډو هدف په 8مه ورکې پوره کړ. او سبا د پاکستان او جنوبي افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 50 سورنو سیالیو درېمه او وروستۍ لوبه په جوهانسبرګ کې. خبرنو لنډیز مو واورید. اوریدونکو دوه منی مای ته راوختو نو که وخت لري پاتې شي را سره ځکه په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه درته لرو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر او د افغان ښځو انجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې د ښځو پر ونډې ټینګار کړی او له طالبانو غوښتي چې سمدستي د ښځو د حقوقو د محدودیتونو محدودیتولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړي. انټونیو بلینکن او رینا میری په خپل اکسپانو په بیلابیلو بیانونو کې د انجونو په لوړو زده کړو او د ښځو په کار بندیز غندلې ویلي دي چې افغان ښځې او جونې د یو باثباته سولهیز سوکل افغانستان لپاره مهمه ونډه لري. نور حال په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازو د تړلو او په غیر حکومتي ادارو کې د هغو پر کار بندیز د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو پر لګېدو اندېښنه ښودلې او د یو باثباته هیواد لپاره یې د ښځو ونډه مهمه بللې ده. انټونی بلینکن پرون جمعه د ډسمبر 6 ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي په ټولنیز ون کې د افغان میرمنو او انجونو ګډون یو باثباته سولهیز او هوسا افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. بلینکن له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې په دې اړه صادر کړي فرمانونه بیرته واخلي. په همدې حال کې د افغان ښځو انجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې کنړۍ د افغان ښځو او انجونو ملاتړ ونه کړي او په دې برخه کې ناکامه سي په هر ځای کې به د ښځو او انجونو حقونه له ګواښ سره مخ او په ټکو یې دا به عام له افغانستان لري هیوادونو ته هم وغځیږي. رینا امیری په دې اړه نړۍ ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او انجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي لیکلي طالبانو له اتیا څخه د زیاتو جنسیتي تبعیضي پالیسیو له لارې افغان ښځې او انجونې له خپلواکۍ خوځښتونو زده کړو او آن روغتیایي خدمتونو ته محرومي کړي دي. خو په پای کې به د دې پټکو افغان ښځې او انجونې بریالۍ سي. د طالبانو حکومت د 2023 کال د دسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې د انجونو او خزو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او د غراسي په غیر دولتي مؤسسو کې هم خزي لکار کولو منع کړي. ل لوړو زده کړو یو شمیر محروم انجونې او لکار راګرځول سوي خزي دا دوه کاله نه جبرانیدونکي بولي او وایي چې اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي یو د خصوصي پوهنتون محصله ګلرخ ارمل ازادي راډیو ته وویل:
د وخت طالبان راغلي دي، زه په وام سمستر کې وم، تر دا اوس مهال پورې زما درسونه نور بندي او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې موږ بیا دوباره موږ ته پوهنتونونه خلاص شي، موږ خپل درسونه مخته اوسو. تر کله پورې په موږ دغه رقم بندیزونه لګیږي؟ له جهانیان نه دغه ده چې زموږ غږ اوچت کړئ او پوښتنه وکړئ چې تر کله پورې افغان نجونې سرزنش سي، افغان نجونې بېرته ووهل سي؟ تر کله به موږ تعلیم نه کوو؟ تر کله به موږ
د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې له څو بیلابیلو نا دولتي مؤسسو سره د اشپزې په توګه کار کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
دوران جمهوریت کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000 په ماشم.
ما د جمهوری حکومت پر مهال هلته کار کوم، آشپزی میکوله، بیا د میاشتې 4000 افغانۍ تنخواه را کوله، په مخې تنخواه به می ځان چلوه. اوس چې طالبان راغلي او له غذای وتلې مشپږ ماشومانو سره مې ډېرو ستونزو کې یم. کور کې بل سرپرست او کاریګر نه لرم. د کور کرایه مې 2000 افغانۍ ده، د برق او اوبو بل راځي، کاغه ورکوم، ډوډۍ ته څه نه پاتې کېږي. همدا اوس هم د تودوخې لپاره زغال څه نه لرو، ماشومان مې ناروغان شوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې وخت ترلاسه کول وروسته په افغان ښځو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې څو ورځې وړاندې طالبانو د نجونو پر وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو مرکزونه هم وتړل. که څه هم د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې پرېکړې د انګېزې په اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
د بې پلو خبریالانو سازمان آر ایس ایف له وکال څخه په کمې مودې کې په افغانستان کې د 12 دولتي او شخصي رسنیو د بندیدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان تیر ورځ ناوخته د وی بیانې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو د بیان د ازادۍ د غږ د غلي کولو په دوام وروستي اقدام کې په ارزو ټلویزیون چاپه وهلي فعالیتونه بند کړي او ځینې کارکوونکي نیولې هم دي. د ارزو ټلویزیون ځینې چارواکي او یو شمېر هغه خبریالان چې تیر یو کال په ترس کې نیول شوي وای، په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ترنګلی شوی او هر ورځ خبریالان له کوم دلیل پرته نیول کیږي. تفصیل د حدیث پردیس په رپورت کې.
د بی پولی خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف ویلي چې طالبانو په افغانستان کې 2024 کال په اوږدو کې لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلې دي. دغه سازمان پرون پنځشنبه د دسمبر 19 ناوخته د وی بیانې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو د بیان د ازادۍ د غږ د غلي کولو په دوام وروستي اقدام کې په ارزو تلویزیون چاپه وهلې فعالیتونه اوربند کړي او ځینې کارکوونکي نیولې هم دي. آر ایس ایف د طالبانو دغه اقدام غندلی او ژر تر ژره د طالبانو له زندانونو د بندي خبریالانو پر خلاصون ټینګار کړی دی. دغه سازمان د سویلی اسیا د برخې مشر سولیا مرسی ویلی په وروستیو میاشتو کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدولوژیک او زپون کې اقدامات زیات شوي دي. د نوموړي په خبره د طالبانو د ورته اقداماتو له کبله رسنۍ یو په بل پسې بندي شوي او د ارزو پر ټلویزیون د طالبانو وحشیانه چاپه ښکاره کوي چې ان رسنۍ په مرکز کې هم له زپونکو اقداماتو خوندي نه دي. د ارزو ټلویزیون ځینې چارواکي او یو شمېر هغه خبریالان چې د تیر یو کال په ترس کې نیول شوي وایي په افغانستان کې د رسنیو وضعیت رنګلی شوی او ورځ تر بلې د خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه مخ پر پراخېدو دي. د ارزو ټلویزیون د رهبری کمیټې غړي نوراغا شریفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لا هم د ارزو ټلویزیون د شپږ تنه کارکوونکو د برخلیک په اړه معلومات نشته. موږ یې د وضعیت په اړه سخت اندېښمن یو. په کابل او مزار شریف کې زموږ نور کارکوونکي د طالبانو تر ګواښ لاندې دي. زموږ په باور هغوی خپل مسلکي چارې مخته وړلې او کوم تورونه چې پرې لګېدلې ټول بې بنسټه دي.
په کابل کې میشت یو خبریال د نوم او اصلي غږ د نه خپرېدو په شرط د ازادي راډیو ته وویل:
زه خپل نیول شوی یم، ځکه هغه څه چې رښتیا او هغه مې ویل او وروسته یې راته ګواښونه کول. خبریالان اوس د مجبورۍ له مخې ځینې مسایل نه خپروي، په داسې حال کې چې لا له وړاندې په دې برخه کې د حاکمې ډلې له لوري پر رسنیو محدودیتونه وضع شوي دي. خبریالان د وضعیت د ښه کېدو او د بیان د ازادۍ په برخه کې د شته غږ له چوپېدو څخه د مخنیوي لپاره خپل کار ته دوام ورکوي.
د بی پولی خبریالانو د سویلی اسیا د برخې مشر همدار از ویلي چې دا رسنیو پر وړاندې محدودیتونه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشې سره زیات شوی دی. دغه سازمان د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د نه خپرولو مسلې ته په اشاره سره چې د امر بالمعروف په قانون کې یادونه شوی ویلي چې بیلابیلو ولایتونو کې د وو ټلویزیونونو نشرات بند شوي چې بیا وروسته د کشمیر 1200 ته رسیدلی دی. دا رسف د راپور د معلوماتو پر بنسټ ځینې سیمه ییزې رسنۍ چې د موسیقۍ او یا هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو له کبله بندې شوي وي د شمنې له اخیستلو وروسته د فعالیت اجازه ورکړې، خو دغه سازمان په خبره ده د بیان د ازادۍ نقص دی. په ورته وخت کې یاد سازمان له قید او شرط پرته د طالبانو له بنده د ټولو خبریالانو پر خلاصون په ټینګار سره ویلي چې د بې پرو اطلاعاتو خپرول د افغانستان د رسنیو حق دی او طالبان باید نړیوالو منل شویو قوانینو ته په پام اجازه ورکړي چې رسنۍ خپل د راپور ورکونې بهیر جاری وساتي.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان د پلاتونو وفاقي ادارې فایې د دریو تورنو انساني قاچاقبرانو د خپل دوو افسرانو چې دری په وینا خپل دندې په سم توګه ساتنه ورسوله د گرفتاری خبر ورکړ. چارواکي وایي چې دا کار یې د کاروایی په یونان کې د وکشتي د ډوبېدو ترپیخې وروسته د پنجاب په فیصل آباد ښار کې کړی ده. عظمت علي شاه رپورټ لري.
کمه سختی دی ناغه د ویلو نه دی لګزن شم تاسو ویلی چاغه شپه په مونږ څنګه تیرا شوی دا بیا په بوټانو کې غنی او په مخ کې غنی لکه چې مونږ به په بلغاری په زنګل لاړو نو د مخ نه مزغیوخ کدا سي حالات یلته.
دا غک د مردان د اوسیدون کې د یو ځوان دی چې نه غواړي خپل نو مخای 15 دیرش کلن ځوان وای چې په کال 2014 کې د خه مستقبل او د مزدوري لپاره اروپا ته په غلا دتلو هڅه کړې و. نوموړي مشال ریډیو ته ویل چې ډومبې د ایران لپاره ویزا خسته و له هغه ځایه د انساني قاچاقبرانو په ذریعه ترکیه او بیا د بلغاریا مرکز سوفیا ته لاړو. د د په وینا چې دغه سفر یې له خطره ډکو او ځینې ملګرو یې پکې جون هم د لاسه ورکړو.
دلته غریبي موسو او صدا او چې روزګارونه نشته، تعلیم موکو او سو ملګری ملته یورپ کې ناغي می چې ته خسټینګ دی او خو پیسې ګټو او خزندګي د خلایف دی او غي چې فیملی زم را غواړو. نو تقریبا هغه وخت کې ما نغي 2 لک روپې ډیماندو د ترکی در رسیدو. هغه چې ما ورک نو منګلاړو تهران نزبیا داګه سوراغ ما پسې ما ته نو ما سره پلانې زو لاړم پلانې زې سره درېګا ناغه زوچت کما زې بوتل ما ترکی بارډر دا حال تم در سلور شپ هغه په غزې کې او کې یو ته وتا کوی یی کوم او کې بیا چلته روانې دو ورم وی چې پلاړلو نو ډېر زیات په مشکلاتو د شپې او هغه چې کوم پورس زویرا باندې دزې مو کې خوده بچ کو کنه او مرګریم ډیر خوښ شو د چا خپ مات او د چا لاس او سو سو خیر خو اور رسیدو مونږ نه پکې منګ 18 کسانو منګ 12 وړي دو شپک منګ نه پلار کې زخمیان شو پاتې شو. منګ ته خو چې اپته کې بورسه خو اپته کې خو زه دغه ته نه رسیدم بلغاری ته نه رسیدم مطلب زما شل 15 ورځې پلار لګې د لیول کې اوس سټیبل جسټه بس دغه چرنی او پلی او ریډ بول او جوس بزان سره ګرځي او پینټونو بس نور هوتا ستو پته رغلار د سفول کپڑے نه لګي وسه پینټ.
انساني سمګلران یا کچاګ بران څنګه خلق د سمګلینګ د لاري اروپا ته لګي په دې اړه مو یو داسې کس سره خبرې کړې چې په یو وخت کې رابلد وو او اوس خپل یورپ ته خلق استوي. نوموړي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل
اصل کې خبره دا څه ده ایلیګل کار چې څومره تا نو دا څه دي چې په دې کې لکه خان نواب غریب دا نشته هر ټیم له وډ دی دا یو خدا پکې پلس پوینټ دی. دویمه خبره دا چې لکه اوس یو خان زوی دی نو هغه سره پیسې برابرۍ سره بانک بیلنس برابرۍ سټیټمنټ به وي نو دې کې دا شی نشته. په دې وجه باندې زیاتر دغه خلک مونږ طرف ته زیاته توجه کوي چې زیاتر دا ینګ کول چې کم دی زموږ نو دا مونږ راضي د یورپ د شنه سره باغونه ټیک ټاک او وغیرہ دا سیزونه دا غځنه خلک دغه کوي او دا خلک مطلب دا دي چې ورغول کړی دي پاکستان نه کچاک لیل دی کنه ایران ته وړېدل یو یا بیا د ایران ویزټ لګول دي او د ایران نه بیا ایلیګل کار شروع شي د تهران نه. باقی دا پیسو خبره چې کما دا نو په دې باندې به مخ کې چې ډالر کمو نو 2.5 لک روپے وپیرات لینن سبب چې کم دی ترکی ته 15 لک روپے راځي او ان سربی پورې زمونږه تقریبا 3.5 لک روپے راځي او بیا ایتلی پورې تقریبا چې دغه 12-13 لک 14 لک په پورې سمثنګ دک راځي. خو د وبو لار دا سل پسل چې کم دی دا ریسکی دی لګ 100% دا دیکھیے یو پرسنٹ ہم تدانش ویل جدا سڑے برو گوڑ یو خواہ دا چل کی چا سر باقی زبتا تا دو مخبل خبر سل پسل ادا خودکشی دا او بل دو بو پلا را بانی زیادتر پنجاب زمونگ دا پنجاب چی کم ملگری دی دا غا غاڑ ایک دی دا داغی وجدا دا چی دای پیسی ملگی کم رازی دا او چی دا لار پیسی دیری دا افغانستان یو مشر را تا ملشیو او بیا په وګه واپس ترکی ته راړولې دی خو لکه پرې خیم نه لی دا یو کار هم کړی دی ځکه انسانیت ځان له شی دی که نه نو پرې خیم نه دی ځنګل کې ځناورو ته یا داسې پرې خیم نه دی او واقعی ډېرې راغلي ممالکان پکې خرابېږي هم غورځېږي هم د چا مسلس کار پرېږدي نو راځي ډېرې معاملې پکې راغلي دي.
رابلت هغه کس ته وایي چې قاچاقبران یا سمګلران خلک په غلا نورو هیوادونو ته لیږي نو هغوی ورته لاره ښایي. دا تیر سو کلون راسی پا پاکستان کی دا سیاسی بے اثباتے نامنے او دا روزگار دا نشتوالی لوجی ڈیرے زوانان حس کوی چی یورپ تلاڑشی. پاکستان کی دا بشری حقونو پا اڑا کار کون کی دارے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس دا کال 2023 پخپل یو راپور کی وائی چی دا کال 2023 پا ڈنبیش پا گمیاشتو کی دا پاکستان نا یورپ تا لدیار لس زرو زیاد کسان پا غیر قانونی توگا تللی دی. راپور زیاتوی چې دا کال 2022 په ډومبه لسو میاشتو کې په غیر قانوني توګه د پاکستان نه د تللې خلکو شمیره 280% سیوا شوه. خو بلخوا پاکستان کې د انساني سمګلینګ د مخنیوي د ادارو په وینا چې د قاچاق برانو پر ضد عملیات شروع کړي دي. د خیبر پختونخوا د اف ای ای ډیپټي ډایریکټر اصغر بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې روان کال یې له 150 زیات سمګلران گرفتار کړي دي.
یہ زیادہ تر جو الیگل امیگریشن اور ہیومن سمگلنگ ہو رہی ہے
دین سانی سمگلنگ زیادہ تر اخکار د منځنی پنجاب خلق کی کی پکیدہ پنجاب سے دور پنجاب ضلع دی لکہ گجرات گجرانوالا منڈی بہاؤالدین اور سیالکوٹ دلتا د انسانی سمگلنگ 90% خلق دی په خیبر پختونخوا کې د باجوړ او خیبر ضلع اوسیدونکو زیات دي. مونږ کوشش کوو چې زیات تر خلکو ته په هاي ورکړو او د ایجنټانو پر ضد سخت نه سخت کاروایی
وکړو کې اویرنس کمپین پہ زیادہ فوکس کریں اور سخت سے سخت کاروائی کریں ایجنٹوں کے خلاف.
دا ایف آئی اے پا وینا چی زیادتر پاکستانیان دا بلوچستان چاغی دا لاری ایران تزی چی بیا لہا غزایا دا اوبو دا لاری دا یورپ بیا لابیلو حوادونو تزی. دا چاغی دا لیویز فورسز دا شمیرو ترمخد دا 2019 نا تر اسے لنوی زرو زیاد کسان گرفتار کردی دی. ایتنس کې د پاکستانی سفارتي چارواکو رسنو سره په شریک کړي خپل یو بیان کې ویلي چې د پیښې لزای وسلويخ پاکستانیان ژغورل دي چې اوس حالت په یو مرکز کې دي. یاد دی وی چې په کال 2023 کې هم د یونان په سمندري حدونو کې یو کښته اوړېدلې و چې پکې 212 پاکستانیان مړ شوي وو. عظمت علي شاه مشال ریډیو په خبر.
عظمت علی شاه په رپورٹ کې مې واوریدل چې له پاکستان نه قاچاقبران خلک څنګه اروپا ته رسوي او د کوم ستونزو سره بیا دوی مخامخ کیږي. اوس هم یو بل رپورٹ لرو. په پاکستان کې د تیلو ګیسو د نرخونو ټاکونکو ادارې او ګرا د ګیسو په نرخ کې تر 25% پورې د زیاتوالي منځوري ورکړې ده. یا د ادارې ویلي چې د وفاقي حکومت له منځوري وروسته به د نوي کال لومړۍ ورځې نه نوي نرخونه عملي شي. خو بل پله ولس وایي وار له مخې دوی ګرانۍ او بیروزګاری ځپلې دي نو په داسې کې د ګیسو د نرخ ول به ډیر خراب کړي. زموږ خبريال اسما ګول رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا سوابي 50 کلن شریف ګل چنان بیدی مشال ریډیو ته ویل لته رسو کلونو را هسي سلندر استعمالوي ځکه چې ګیس ناراضي او چې کله کله را هم شنو پرشر ډیر کمی. نو موړي زیات کړه چې حکومت د ګیس نرخونو لوړولو پر ځای دا هم ګوري چې اولس د ګیس کا مختل عملا لکه مستنز سره مخته
دغه موسم د یخنې شو پهنې کې خو کله کله ګنټه دوره شي خدای پرشر دونه کم شي هغه د استعمال قابل نه وي. نو راول خو حکومت له بکار دي چې ګیس ورکی خلکو ته سلیریش ګنټه کو سلیریش ګنټه نه وي نه کم اس کم چې کم د پخلی ټیم وي سحر کې دوه درې ګنټه د سی بیا غرمه کې چې کم پخلی ټیم دی بیا ماستن نو په دې درې ټیم کې حکومت اعلان کړی چې وی به خو وینا حکومت بار بار ګیس ګرانی ټیکسونه پیلګي هغه ټیکسونه عوام نه بلونه په صورت کې زی نو لمبي حکومت له بکار دي چې ګیس خلکو ته ورکی خدای پیسې اوس ڈیٹنگ کے سوا کی گرنا پاوا منی بوجم دے ڈبل خرچے کی.
بلخوا پی خبر کے اسیدون کے افشین وای چی امدن یہ کم او لگخت یہ زیاد تے دونو موڑی پوینا که یو خواتا دا گیس بلونا ورکوونو بلخوا تا دا بازاری گیس اغستلو او لرگو بلولو تا مجبوریو. نو موڑی مشال ریڈیو تا پا خبرو که خپل اندخنا سرگندکلا چی دا دی لوڑ گرانی پا مسکی دا گیس دا بلونا زیاد والے دا خلق استونزی نوری زیادی کلی.
گیس خو پا جمعی کسا جی پا اوڑی کی مونگت نی پا دی یخنے که خو گیس دیر ضروری لوخو دا پارا گرمی با پکاری کپڑو انزلو دا پارا پکاری مخلاص خاص پدی جمی کی گرمو بونه بغیر نکی گرانی حکومت دې ته نه ګوري چې ګیسونه شته او کنيشته دی خلکو ته او بس ته مخه بلونه دي چې سیوا کوي
بلخوا پکره کې زیګېدلې خو په خبر کې مېش د کون کې سبحان الله وای چې ګیس نشټوالی له عمله د بازار تیار خواړه راوړي کوم چې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولې هغه له حکومت وغوښتل چې د اولس تنځو ته جدي پام وکړي
زه تیارې دم خو ما دومره لکه روټۍ دي پر ګیس نو به امی ویل چې لاړ شه بازار نه چې دي دا سلندر ډک نو دا موږ ته پر ډېر مشکلات غدي کنه چې ظاهري خبر ده خپل سلندر په خپل پیسو ډکو هر اکشن په خپل پیسو کو او ګیس بیل هم ورکو درې قسم ته موږ اخراجات شو کنه لکه د مخته نه ګیس شته نه دي او ګیس او بیلونو کې مو سلسل اضافه دا یو قسم ته یو ظلم دی
بلخوا د سویګیس ادارې یو چارواکي چې نغواړي نوم یې سرګنشي مشال ریډیو ته ویل چې په نړیواله کچه د توان بحران او په داخلي کچه د ګیس د تولید وړتیا کمه شوې ده د هغه په وینا اداره هڅه کوي چې د خلکو لپاره د پخلي په وختونو کې د ګیس رسول یقیني کړي د همدې لپاره یې کورونو ته د ګیس لپاره ټاکلي وختونو تعین کړي چې د سهار له شپږو نه تر نهه بجو د غرمې له دولسو نه تر ماسپښین دوو بجو او د ماښام له شپږو نه تر ماسخوتن نهه بجو پورې دي آسما گل مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو دا
پلنډی کوتل کې د پوسټ ګریجویټ کالج ماسرین وای د حکومت هغه پریکړه نه مانی چې د کالج الحاق د فاټا یونیورسيټي سره کړی دی په خو دا کالج تر 500 کالو پورې د پیښور پوهنتون پورې مربوط او حکومت روان کال په اگست کې پریکړه وکړه چې فاټا یونیورسيټي سره تړي په صوبای سملې کې د لنډی کوتل د خلکو استاد وای د مسلې د هواري لپاره به زر لاس پکار شي او یو حل برو باسي فرحات شنوار ریپورت لري
په لنډ کوتل کې د پوسټ ګریجویټ کالج د زده کوونکو اتحادیه مشر راجولی شینواری مشال ریډیو ته ویل چې دوی د خپل کالج الحاق یا تړاو له پیښور پونتون نه فاټا پونتون ته سپارلو پریکړه نه مني او په کار ده چې پیښور پونتون سره برقرار وساتل شي
اوله خبره خدا ده چې فاټا یونیورسيټي زما نه ډیره زیاته لري دا زور ده چې دا کنه په ټایم باندې نشم ایکسس کېدای ما ته بچی دا کنه سوال اټیسټیشن مسله یې زما ته بچی دا کنه نور ډاکومېنټس مسله راغلي مال خو چې دا کنه بالکل نه کنټرولر وړي نه چې دا کنه زما لیک لاس پور وړي یو کس چې دا کنه زما نه کالج نه چې دا کنه زما ډاکومېنټس نوړي زب زم زب خپل هغه در ادم خېلو لازم
د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج یو خوانه زده کوونکی امان علي هم وای چې د دې کالج تړاو دی په خپل ځای وساتل شي
فاټا یونیورسيټي چون کې در ادم خېل کې وپیدا او در ادم خېل چې دا د کوټ ریجن سره راځي او زمونږ ډیسټریکټ خیبر سره تعلق دی ډیسټریکټ خیبر چې دی دا پېښور ریجن کې راځي نو زمونږ دا هغه تر صحیح چې دا ډېر زیاته ګرانه ده پاسیبل نه ده چې مونږ خپل ډاکومېنټیشن د پاره تلل شو اپلیکیشن ال تورکول یا کوم قسم داسې دلته څه مسله را ته پیښ شي از مونږ بیا ال تلل شو په در ادم خل له خپل ستوند ل خپل مسلې حل کیدو د پاره تر صحیح مونږ ته ډېر زیاته مشکل او ګرانه کی
په 2014 اگست میاشت کې د خیبر پختونخوا صوبای حکومت د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج الحاق یا تړاو خبر پونتون نا فاټا پونتون ته منتقل کولو پریکړه کړې وا خود خیبر ضلع زده کوونکي ورسره نه مني د خیبر ضلع د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج د دفتر د ریکارډ تر مخه دا محل په دې کالج کې په انټر پروګرام او بی ایس پروګرام کې سباندې زر تنه زده کوونکي سبق وایي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
په خیبر پختونخوا کې د بینظیر بوټو خزینه پوهنتون اتمه کلنۍ دستوره تر سره شوې ده په پیښور کې د دستوره په یو ځای هوټل کې جوړه شوې و چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی هم برخه اخیستې و په دې موقع په بیلابیلو شبو کې تعلیمي زده کړې بشپړونکو سلور سویو و زده کوونکو انجنونو یا جنتا سندونه یا ډیګرانی ورکل شوې او په غوره کارکردګۍ باندې خونکو شپږ شپې ته جنکو ته د سرو زرو مډالونه ورکړل شوی دي نو تفصیل د مشال لډیو خبریاله اسما ګل راکوي
د دستوري پر مهال د شهید بنظیر بوټو وومن یونیورسيټي څخه ډیگری تر لاسه کوونکو جینکو د خپل تعلیمي کامیابی په اړه د خوشحالي سرګندونه وکړه. دوی مشال ریډیو ته ویل چې خپل تعلیم به د ځان کورنۍ او ټولنې په ګټه وکاروي. ځینې زده کوونکو زیاته کړه،
زمانم سیما دې زنا ګمان سره تعلق ساتم، فزیکل کیمستری چې کوم دې هغه سبجیکټ کې ما ایم فل ډیگری حاصله کا، زه په فیملی کې واحد جینې ما چې ما دونه تعلیم حاصل کو، اسپیشلی چې کوم ویلج سایډ سونه سټریکټ نسوي په جینې باندې چې هغه ته زه او خیمه چې جینې ایجوکیشن چې حاصل کی هغه تعلیم بے ضایع نه زی.
مونا مانا دیا صابر دے ز پر چنار والا ایم ما ایم فل ڈگری وکا کیمسٹری کی، ایما اورور دے ز اگڑی رضیات سپورٹ کڑی ایم پل پلار دی رضیات سپورٹ کڑی ایم اس لکا پر چنار کی چ لیاری باند دی التا اگر اتلائی نے شی دلتا کنی ما پلار دی رضیات وٹ ارمون ودا چ اگا ما وک سیدا شے او جلکای والا سبق اگا د سی وی سے لکا انسان پخپل خپو ودریگی.
زمانم سندس نورین دے او ز د پشاور نیم او نن زم د کنوکیشن رزوا او نظام چ دے ایم فل کمپلیٹ شو الحمدللہ. انشاءاللہ مون ریسرچ ورک کڑے دے او مون ودا انڈسٹریل لیول باندی پبلش کو ملک تا اکانومی تا فائدہ رسول واڑو.
جی زمانم دے کرن شپی او اوبویسلی ز ہڈر زیادہ خوشحال ہیں چ ایونچولی بس مون تے ڈگری نے ملاو شولے او انشاءاللہ د دین مخکب مون خپل سبقونه چ کم دے پروسیڈ کو.
د کانوکیشن په دستور کې ډیگری تر لاسه کوونکو ځینې جنکو میاندو مشال ریډیو ته ویل چې د خپل اولاد په کامیابی ډیر خوشاله دي. دوی زیاته کړه چې والدین باید د هلکانو په سیر د جنکو هم غوره تعلیم او تربیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
ډیر زیات خوشاله یم، بے حد خوشاله یم بجے دومره کامیاب شو ډیگری واخلی د لور خو هم دا دغه چې کامیاب شي. بس دا نن سبا وخت سره راغلی دی چې تعلیمونه کې نه جنکې ډیر رسته پاتې شي. ډیر زیاته خوشاله یم لکه موږ له دا په کار چې موږ د خپل بچی ښه طریقې سره سپورټ کو او بیا هغه د په دې تعلیمونو کې کامیاب شي او بیا د خیره سکورون هم د خیره باد شي.
د الله تعالی شکریا ادا کو او زما ټول میاں د تدا خواسته چې خپل لویانو ښه تعلیم او ښه تربیت ول ورکي.
د دستوري مشر ملما د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل ک خزي تعلیم تر لاسه کړي نو د هیواد په پرمختګ کې مثبت کردار لوبول شي او خپل ژوند به اختیار جوړول شي. هغه زیات کړه چې په دې لړکی د کورنۍ ملاتړ ډیر ضروری دی.
زه مبارک بادوم پېښ کوم د ټول سټوډنټس ته چې چانن ډیگری نه حاصل کړي او دا یو ډیر پوزېټیو هغه دا سٹیپ دا بنظیر بوٹو پنامہ دی یونیورسٹیاں نے کلوشے ہوئے او جڑے خوشحال میں جنن مونگ چے کم فیمیل سٹوڈنٹس دی او چے کم نن ڈگری نے اثر سرے دا دے مونگ صوبے فیوچر دا مونگ صوبے سافٹ امیج دا دا با مونگ صوبے سافٹ امیج کریٹ کئی او دا با مونگ صوبے ایمبیسیڈر دی.
په دې دستور کې ګډونوالو د جنکو تعلیم د هیواد په ګټه وګرځاو او ویل چې په اوسنی وخت کې د ژوند په هر ډګر کې د ښځو ګډون ضروری دی. هغه غوښتنه وکړه چې په حکومتي او ولسی کچا د جنکو د تعلیمي زده کړو په لار کې ټول ستونزې حل کړل شي او ورته اسانتیاوې برابر کړل شي. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم د خبرونې وروستی رپورټ. پرون د خوست په پښتونستان پارک کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی په مالی همکارۍ د ځوانانو یووالي تر سرلیک لاندې د کرکټ ټورنامنټ د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ منتخبې لوبډلې په بریا سرته ورسید. په یادو لوبو کې د خوست مرکز او ولسوالۍ د کرکټ 15 لوبډلو برخه اخیستې وه. خوستې ورزشکارانو مشال اډیو سره په خبرو کې دا لوبې د دوی ترمنځ د یووالي د پاره اغیزمنې بلل دي. نور حال د نجیب لالو خیل پر رپورټ کې.
دا د خوست ښار په پښتونستان پارک کې د مرکز متون او اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالۍ د منتخب لوبډلو ترمنځ د ځوانانو یووالي په موخه د کرکټ د سیالیو پایلوبه ده چې اتلولي د اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالۍ لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد سیالی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په مالی ملاتړ تر سره شوې لاس ورځې دوام وکړ او د خوست د دریو مرکزی واحدونو او ولسوالیو 15 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. یو تن خوستی لوبغاړی محب الله مشال راډیو ته ویل،
نو سلوبه جوګمدونان سبب په خوست کې ډیر پرمختګ موندلی ده. نو دې په خاطر چې د ځوانون یو والي سره امید شهید کو نه دی نور بدبختۍ نه دې په خاطر چې منظم سلیم بختیار منځ شي ویني په کور د چې مونږ توسي دي لار پرتو منطقو کې ولسوالیو کې داسې ټورنامنتونه مونږ ته دایر
د ځوانانو یوالي د دې ټورنامنت لوبغاړي دا ډول لوبي پراتلونکي کې دوی لپاره د ولایتونو په کچه سیالیو د تیاری په خاطر هم ګټوري بولی. یو بل خوستی لوبغاړی موسی احساس وایي،
موږ منتخب ټیم جوړ کړی دی
هغه مونږ لغمان ته لګو. په لغمان کې بیا مونږ کونړ لغمان قربا سره میچنه لرو، نو هغه لفارم دغه یو ښه چانس دی. فایلوبه کې ګرن شمیر دی، لا خوست واستازیتوب چې کوي هغه لوبغاړي شامل دي.
بلوری ته په خوست کې د ورزش د برخې مسؤلین وایي په دې ولایت کې سپورت د پرمختګ په حال کې دی، او دوی هڅه کوي په دې ځای کې د سیمې په کچه لوبې وشي. د خوس ورزشی عامر اتاوله شا کډوال ویل
تر کې موږ یو خبره کړې و چې موږ بدلته ایشیا کپ جوړو، تر ډیره موافق هم شو په خو یو ځینی چې چولغه سل کې څلويک سلنه موږ بودیجه پیدا کړ، دا نور بودیجه پیدا نشو. کني هغه ملکونو ته لکه هندستان، بنگلاديش، نیپال، سریلانکا، پاکستان ته موږ د کنایت ور کړې و. د افغانستان د ای ټی سی یعنی د کرکټ ټینس کرکټ پدرسون له طریقه
دا په داسې حال کې چې په خوس کې د ورزش د پرمختګ او ځوانانو د هڅولو او معیاري لوبو په خاطر د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په مالي ملاتړ په دریو مرکزي واحدونو متون، شمال او لکڼو، همدارنګه صبرې او مساخیر په ولسوالۍ کې د کرکټ، فوټبال او والیبال لوبو د پنځو وړو لوبغالو د جوړولو کارونه بشپړېدو ته نږدې شوي دي.
دا مشال رادیو ده.